السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې د ازادي رادیو د نیم ساعته خبري مجله په لندو خبرونو پیلېږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وای په بروکسل کې د متحده عربي اماراتو له سفیر محمد السهراوي سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې. نیکلاسن پرون په خپله ایکسپانډ کې ولیکل، په دې کتنه کې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړې زمینې د برابرولو، په حکومت کې د بیلابیلو کسانو د مشارکت او د افغانانو د اقتصاد په اړه بحث وشو. نیکلاسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه او متحده عربي امارات به په دې برخو کې د زمینو د برابرولو لپاره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. د بلجیم لپاره د متحده عربي اماراتو سفیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې د اروپایي ټولنې سره نږدې همکاري کوي چې د افغانانو ملاتړ وکړي او افغانان خپل بنسټیز حقوق ترلاسه کړي. د تیرې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه په سلګونو افغان کډوال ستانه شوي دي. دا خبر پرون د کابل د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ورکړل. په دې خبر کې راغلي چې په راسنو شویو کې 114 زندانیان دي چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. بلور ته په کندهار کې د کډوالو او راسنیدونکو چارو ریاست وایي په ټوله کې نږدې 1200 کسان د یوې اونۍ په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. طالبان په روسي کې نږدې هر ورځ افغانستان ته د کډوالو د راسنیدو خبرونه ورکوي. خو څه کال د می په میاشت کې د کډوالو د نړیوال سازمان نو راپور نخپاره کړه. وی ویل چې د 2021 او 2022 کلونو پر مهال افغانستان نږدې 3 میلیون او شپږ لک افغانان وتلي دي. د آسیا کرکټ جام لوبه په دوام به افغان لوبغاړي خپل لومړی لوبه سبا له بنگلاديش سره وکړي. دا لوبه په لاهور کې د افغان کرکټ بورډ وایي د لوبې ته لوبډله بشپړه چمتو ده. خو له دې وړاندې یعنې نن به په یوه بله مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ وشي. د 500 اورونو په دې جام کې د اکثرو کتونکو په باور نننۍ لوبه مهمه او د ډیرو لیدونکو د پام وړ ده، ځکه چې په آسیایي لوبډلو کې هند او پاکستان ته د ډیرو پیاوړو لوبډلو په سترګه کتل کېږي. هند پاکستان ته تګ ډډه وکړه او پاکستان مجبور شو چې خپل لوبډله سریلانکا ته ولېږله. داسې مهال چې د آسیا جام د سیالۍ په پاکستان کې پلان شوی وي. د آسیا جام لوبې د سپتمبر په 14 پای ته رسیږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی به روانه میلادي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې به ګډون وکړي چې د اوکراین لپاره جوړیږي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د البانیا استازي فرید خوخا پرون خبریالان ته وکړه. البانیا د سپتمبر د میاشتې لپاره د امنیت شورا د 15 غړیو د شورا مهالنۍ مشري کوي. تمره چې د نړۍ مشران د سپتمبر د 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي او ټاکل شوې ده چې د اوکراین په اړه د امنیت شورا غونډه د سپتمبر په 16 جوړه شي. او د جنوبي افریقا پولیس له امنیتي ځواکونو سره د رخت پر مهال د 13 مشکوکو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پولیسو یو شمېر چارواکو پرون ویل چې د جنوبي افریقا په شمال کې د مکادو په خارګوډي کې دا نه خطه وشوه. پولیس تر اوسه د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی دی چې د کسانو په هغو وسلوالو غلاو کې لاس درلود چې د بانکونو له موټرو یې پیسې تښتول. دا په جنوبي افریقا کې دویمې ورځې په مخه مرګونې پېښه چې رامنځته کېږي. د پنځشنبې په ورځ د جوهانسنبرګ په ښار کې په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 40 کسانو ژوندو بایلوت. سهار مو نیکمرغه. نن شنبه ده، د وږي 12 او د سپتمبر 2 نیټه. وړاندې به واورئ چې افغانستان ته د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوی سفر کړی. د دې پلاوی د سفر مهم هدف د نجونو زده کړو او کار پر وړاندې د پردو خنډونو لرې کول دي. خو داسې مهال چې وړاندې هم ورته یو پلاوی بې نتیجې سفر درلود، کابل ته د دې پلاوی سفر به په دې برخه کې څومره اغیزمن تمام شي؟
لکه هغه روایت دی چې دوی د دین نه لري، دوی د زده کړو مفهوم د دیني زده کړو مفهوم غري.
په جرمنی کې یو شمېر افغانانو د نه خوړو اعتصاب کړی. د دوی هدف دا دی چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي تبعیض په رسمیت وپیژندل شي. که له یوې خوا د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه پورته شوې، خو له بلې خوا خلک وایي ګټه یې ورته نه ده رسولې. په هلمند کې به هم د خلکو له شکایاتو خبر شوی چې وایي کار روزګار نشته او ځینو خیرات ټولولو ته مخه کړي.
نه نه کارو کتارسه نه د سړک تاسه چې روزانه مسلمان فکر وکړي.
نور مهم موضوعات هم د رواني خبري مجلې برخه ده، ملتیا مې وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
سهار مو بخیر. د اسلامي همکاریو سازمان وایي افغانستان ته د دوی د پلاوي د سفر هدف دا دی چې طالبان وهڅوي چې سوي جنجونی پریږدي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او د نجونو او ښځو د کار مخه ونیسي. د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرون یې د طالبانو له یو شمېر چارواکو او دیني عالمانو سره هم کتلي دي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د اسلامي همکاریو سازمان په هغه راپور کې چې په خپله ویب پاڼه کې خپور کړی دی لیکلي دي چې افغانستان ته د دوی د هیئت سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د عمومي سکرتریت د اجرایوي کمیټې او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د پریکړو په تعقیب د اسلامي همکاریو د سازمان له مشر څخه اسلامي عالمانو او فقها وغوښتل چې افغانستان ته یو پلاوی واستوي. په دې راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار. د دغه سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرون یې له یو شمېر افغان عالمانو، د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې ښاغلی متقی د دې غونډې پر مهال د اسلامي همکاریو له سازمان او اسلامي هیوادو وغوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو، ولسونو او نړیوالو ورسوي. ضیا احمد تکل دا خبر هم د متقی په وینا لیکلې ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوی هیله وکړه چې په افغانستان کې له رامنځته شویو فرصتونو سالمه ګټه واخلي او د متقابلو ګټو په پام کې نیولو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ترڅنګ اقتصادي پروژې پلې کړي. په دې پلاوی کې د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال شیخ اعظم د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیه او د متحده عربی اماراتو د عالمانو ترڅنګ د بحرین، اردن، ماليزیا، اندونیزیا، چاد، کینی او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو او د اسلامي فقه د نړیوال مرکز عالمان شامل دي. د طالبان حکومت وای چې د غپلاوی په خپلو خبرو کې له فساد او نشه یي موادو سره د دوی مبارزه ستایلې ده، خو تر اوسه دوی د دې سازمان د اصلي غوښتنې په تړاو چونچونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي او ښځې کار ته پرېږدي څنډې ویلي. طالبانو د خپلې بیا واکمنۍ له پیل تر اوسه له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي. پر اوسه ښکال دسمبر میاشتې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په اکثرو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه.
کابل ته مو د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوی د سفر په اړه اوریدل. د دې پلاوی د سفر هدف په افغانستان کې د نجونو خو ځل لپاره د زده کړو او کار د ممانعت د لری کېدو لپاره هڅه، خو په داسې حال کې چې تیز هم د دې سازمان یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی و او ګټه یې نه ورکړې. کابل ته به د دې پلاوی سفر په دې برخه کې څومره اغیزمن تمام شي دا او ځینې نورې مهمه پوښتنې احمد چیبار د اسلامي علومو د ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مرکه کې پوښتلې.
زه په دې باور نه یم چې دا مشکل به په دې ډول حل شي. زه په دې باور یم چې د طالب روایت د دین یو د روایتو نه دی، د دې په ځای چې د خپل روایت په جامعه باندې تامین کی د خپل مشروعیت مسأله اول حل کی چې د مشروعیت پر بنیاد باید بلغه دې وتوانیږي او دا حق ولري چې خپل روایت د دینه تامین
کړي. طالبان خو تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې دوی به د نجونو مکتبونه نه خلاصوي، خو ویل دي چې ثانی امر ته مزندولې ده دا مسله، او ښکارې دا خبره هم نه ده کړې چې د دینی اصول سره مخالفه قضیه او مسله ده. لیکن کچیرته د دین مسلې تراشو د اسلامي سازمان د همکاریو د سازمان جکپوري غړي او د اسلامي غنو هیوادونو علما کابل ته تللی دي او دوی وایي چې له طالبانو به همدا غوښتنه کوي چې د مکتبونه پرانیسي، نو بیا هم فکر نه کوي چې څه ګټه به وکړي او یا به په دې برخه کې څه زمينه مساعده شي.
خبره دلته ده کله چې د طالب مسؤل چارواکي سره استدلال وایي ما سره کتاب الله او سنت رسول الله پر دې ما یې په عربستان سعودي او په نورو اسلامي هیوادو باندې ته، او هغه خبره چې گویا د من د ذکرو په اسلام ممانعت نه دی کړی، په هغه کې زما په پوهه باندې پخکارا چل کوي کچیرته د امنیت مسله یې ما په بارها ویلی دي نو دا خبره خو داسې هم کېدلی شي چې د ارک په څنګ کې یو مکتب خلاص کې ورته ووایي چې په باقي افغانستان کې امنیت نشته د دې ارک په دې څنګ کې په دې ارک کې امنیت شته ما جنکو ته مکتب خلاص کړي زه فکر کوم دلته معینه دوه مخي روانه ده
سیدی صاحب تاسو طالبان تورنوی چې د نجونو د مکتب په برخه کې دوه مخي سیاست لري علت یې څه ده؟
علت یې هماغه روایت دی چې دوی د دین نه لري دوی د ذکرو مفهوم د دینی ذکرو مفهوم غري د انجنو ته د محدود د ذکرو
او بخشه سید صاحب او بخشه کچیرته خبر هم ده سی وی نو دوی کوم دینی روایت په دې برخه کې لري ولی علنی دا اعلان نکوي ولی بیا وایي چې د انجنو مکتبونه مو ثانی امر پور زندول لري
په کار ویل شم چې ثانی امر دوه کال دوام کول په کار منافقه ده زه چیلنج ورکوم طالبانو ته چې د اسلامي شریعت سره برابر ما ته یو میاش وخت راکې کچته د دې لباس د دې محتوا د درسي د دې تمام شینه ما په یو میاش کې تنظیم نکړ بیا دی وای چې تاسو په استلا ناروا دا دوه کال په دې نامه باندې نړیوال غولول
د دینی علومو ډاکټر صلاح الدین سعیدی او احمد شیبر سره افغانستان ته د اسلامي همکاریو د سازمان د پلاوی د سفر او هلته د دوی د سفر د اغیزو په اړه باندې مرکه کړې وه.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري
یو شمیر افغان خوځودو بشری حقوقو فعالانو په جرمنی کې د نه خوړو احتساب کړي د غفالانو چې د جرمنی په کلن خار کې د تحسن خیمه درولې دوای د دوی احتساب په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي توګه د خوځونجونو پر وړاندې د طالبانو د ورستو اقداماتو په اعتراض کې دی او د سپتمبر تر 12مې بدوا موکړي دوی لري تحسن موخه په افغانستان کې د خوځ پر وړاندې د جنسیتي اپارتایډ یا جنسیتي تبعیض پر رسمیت پیژندل خای د زیاتې د سنا کاکړ پر راپور کې
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمیر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ورستیو اقداماتو په اعتراض کې د نه خوړو احتساب کړی دغه فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په لسمه نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پیژندل دي د دوه میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې په خیر لاله سوزیتو میرمنو برخه اخیسته د سپتمبر میاشتې تر 12مې بعد دوام مومي د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له دوه کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او د دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې سارت او تاوتریخوالي له منځه یوسي طالبانو تل دغه ایده ویرت کړی دی اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلا بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاریخواله پایتور سیګي او تر اوسه یې پایله نه درلوده زمو کتر ټولو مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا د چي جنسيتي اپارتایډ چتروزه په افغانستان کې د عملري پر رسمیت و پیژندل شي
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وځ کول دغه تاسو کوونکو له نورو غوښتنو څخه دی یوې بلې تاسو کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تاسو مخایم کې زندان های
په دې تاسو کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشی شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې و درول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي ځکه چې ډېرې په تور لیست کې شامل دي
شوړه قرار دارن
د امریکا متحده ایالات چې له افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی دی تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالیږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان خلکو سره کیږي دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19مه لنډې وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و خود طالبان حکومت دغه ټولو ادعاو پر ادولو سره تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په دوو کلونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی دی. دغه شان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریح پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر اجازه هم نه لري. په دې وروستیو کې په سینګارتونونو کې د ښځو پر کار او د بند امیر ملي پارک ته د دوی پر تګ هم بندیز لګول شوی چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي. خو طالبانو په خپل سیاست کې کوم بدلون نه دی راوستی او د ښځو پر وړاندې د دوی بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر می دالو ته څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وای شو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا متحده ایالاتو کې د زورګونو افغانانو برخلیک معلوم نه دی. د هغه کسان چې دوه کاله مخکې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کابل د هوایي ډګر لارې امریکا ته ورسیدل. څه کال اوړی د افغانانو ته جمهور رئیس بایدن ادارې ته استوګنې دوه کلنه اجازه ورکړه خو دوی له هم د کار اجازه نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
د 2020 کال په اګست کې چې کله طالبانو کابل ونیو په زرګونو کسان د امریکا او د هغې د متحدانو په مرسته د کابل له هوایي ډګره بهر ته انتقال شول. په دوی کې یوه هم فرزانه جمال زاده ده چې له خپل خاوند سره له افغانستانه ووته. د روټرز رنس ته وویل چې اوس په نیویارک کې ژوند کوي او یو خیریه بنسټ د دې د کور کرایه ورکوي او نوره مرسته هم ورسره کوي. اوس د دې مېرمنې د کار د سند وخت ختم شوی دی او د کار اجازه نه لري. د روټرز رنس په باور د فرزانی جمال زاده او د دې د میړه فرحات په څیر په امریکا کې نور اویا سره کسان د خپلو سندونو غم اخیستي دي. د سش کال په جون میاشت کې د ولسمشر جو بایدن اداري د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اقامه د دوو کلونو په مخه تمدید کړه. خو لا هم د دوی اکثر د امریکا دایمي اقامه نه لري. یو لاخو کسانو چې له یو کال ډیر وشو چې د امریکا دایمي سند ته انتظار دی الیاس عثماني دی. د روټرز اژانس ته وویل چې د برازیل د لارې امریکا ته تللی خو سند یې لا هم نه دی ترلاسه کړی.
کله چې افغانستان طالبان ونیو خپل هیواد مې پریښود. ښه احساس کوم چې اوس په متحده ایالاتونو کې یم، خو هیله من یم چې اسناد مې ژر تر ژره ترلاسه کړم چې ذهن مې راحته شي او خوشحاله شم.
د امریکا په کانګرس کې د دواړو مجلسونو یو شمېر خړی غواړي چې ژر تر ژره افغان پناه غوښتونکو ته د دایمي استوګنې لایحه تصویب شي. خو د امریکا استازو جرګه چې اکثریت پکې د جمهور غوښتونکو دی د دې لایحې ملاتړ نه دی کړی او دا لایحه لا هم په سنا کې ده. دا غو زرګونو افغانانو ترڅنګ چې په تیرو دوو کلونو کې متحد ایالاتونو ته رسیدلې دي په زرګونو نور د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې انتظار دي چې امریکا ته بځي. د دوی په ډله کې یو هم اتلس کلنه مروه ده چې په پاکستان کې به برخلیک شپې ورځې تیروي. دا وایي
یوه کوټه او پخلنځی لرو. زموږ د اوسېدو ځای ډیر تنګ دی. افغانستان ته تللی نشو ځکه چې پلار مې ښایي ووژل شي او غواړم چې هر څه ژر موږ ولیږدوي او خپل مقصد ته ورسیږو.
امریکا او متحدانو یې د 2020 کال د اګست په اخیره کې د خپل پوځي ماموریت په پای کې ویلي وو چې تر 1,000 ډیر افغانان به د کابل د هوایي ډګر له لارې امریکا ته انتقالوي. یو شمېر کسان چې اروپایي هیوادونو ته رسیدلي دي وایي چې په ځینو هیوادو کې د کډوال په توګه د دوی د منلو شرایط اسانه دي، خو هغوی چې امریکا ته تللي دي اکثر شکایت کړی دی چې د امریکا د دایمي اقامت د اخیستو بهیر چې د کار اجازه هم ورسره غوټه شوې ده ډیر رو مخته ځي چې له دې عمله له یو ډول بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا لا بیرو نړیوالو رسنیو هم د افغانستان په اړه مطالبه خبره کړي چې د سنیو لنډیز یو
بزنس ستاندرد ورسپانې په خپل پرونی غنه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د دوه کلونو د پوره کېدو په مناسبت د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستین پر څرګندونو لیکنه خبره کړې ده. شغلی آستین ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه به د افغان پناهغښتونکو د بیا میشتولو په برخه کې د خپل مرستو هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا دفاع وزیر ویلي د هغو افغان متحدانو ملاتړ ترجمن دی چې د دوی ترڅنګ په جګړه کې برخه اخیسته و، خو اوس له خپل هیواد څخه د باندې خپل نوې ژوند پیل کړی دی. شغلی آستین زیاته کړي په تیرو دوه کلونو کې دوی د هغو څخه باندې 115,000 افغانانو هر کلی کړی چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته داخل شوی دی. لوید آستین په افغانستان کې د دولسیزو پترس کې د امریکایي پوځیانو د قربانیو او خدمتونو یادونه کړې او د دوی مننه کړې ده. د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې پر نیمایي پر افغانستان د طالبانو د ولکېل بیا ټینګولو دوی اونۍ وروسته، یعنی د اگست په 1 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ شو. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین په بیان کې راغلی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په وروستیو ورځو کې څباندی 140,000 افغانان د تخلیه یا له افغانستان د خلکو د استلو د بهیر په لړ کې له افغانستان وېستل شول. بزنس ستاندرد د دې مطلب په یو برخه کې وایي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته داسې پالیسۍ اجرا کړې چې د خلکو په ځانګړي ډول شذو او نجونو اساسي حقونه شدیداً محدود کړی دي. له غشتنو سره سره طالبانو نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د تیر میلادي کال په وروستیو کې د نجونو او شذو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. طالبانو شزی په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو ادارو کې له کار منع کړی او عمومي پارکونو یا هم تفریزایونو ته د دوی تک هم بند کړی دی. په وروستي مورید کې د شزو سنگار ځایونه وتړل چې ورسره په لسګونو زره سنگار کوونکې شزی بیکار شوي. نشتل خبرونه په یو لیکنه کې ښکلې چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو له دوه میکالیزي سره هم مهاله یو امریکایي چارواکی ویلي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان له شلکلنی چکرې زدکړو ته دوام ورکوي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی پات ریډر د پنځشنبه په ورځ وویل دغه وزارت نه یوازې په افغانستان کې له خپلو تجربو بلکې له خپلو ټولو پوځي عملیاتو زدکړه کړې ده. د دې لیکنې په یو بل برخه کې لولو د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په جګړه کې تر 2 تریلیون ډالر پورې پیسې ولګولې او همداراز په دې جګړه کې تر 2400 زیات امریکایان وژل شوي دي. د لیکنې په دوام کې راغلي له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په لړ کې زرګونه افغانان چې للوی دي زوالو سره کار کاوه له دې ویری چې طالبان به غچ ورڅخه واخلي له دې هیواد ووتل. د امریکا د کانګرس د جمهوریت پال ګوند غړیو له افغانستان د امریکایي پوځیانو د بی بندوبست په تلو په خاطر د ولسمشر بایدن پر حکومت نیوکه کړې دي، خو ولسمشر بایدن له افغانستان د امریکا د وټلو د دوهمې کالیزې په مناسبت په خپل وینا کې په دې اړه د خپل پریکړې دفاع وکړه.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د کوناډو سیدونکو وايي په افغانستان کې د افغاني او په مقابل کې د ډالر ارزښت کمېدو سره به هم د خوراکي او نورو اړینو توکو بینه دی راخګه شوې ده. دوی لقوله کله چې هم ډالر یو افغاني لوړ شي په هم هغه سات کې سوداګرو نور خونه لوړ کړي وي، خو د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت لوړ شوی دی. خوراکي توکي هیڅ نه دی ارزانه شوی، خو سوداګر بیا وایي چې دوی سره په خواني توکي پاتې دي او په اوسنوي نور خونو پلورل ورته تاوان کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو په بازارونو کې د خوراکي او نور وړینو توکو د نرخونو لوړوالی شکایت کوي. د دوی په وینا چې په مارکیټ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د پوښه په پرتله ډیر لوړ شوی، خو سوداګر لا هم د تیر په څیر پر لوړه بیا توکي پلوري. د مرکز اسد آباد اوسیدونکو ذاکر الله:
ډالر مخ په کته کې لوی دی، خو د خوراکي توکو بیا ما سي لوړې دي. قزاقي وړو اوس په 1400 روپۍ باندې ما سي اوس خلک خرڅي، او وړي په 900 نیم سو روپو پورې خرڅېږي. مخکې چې ډالر په 15 روپۍ کې وو هم په ډېر نرخ باندې خرڅېدل، اوس ډالر ډېر کته راغلی.
د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل د ډالرو اوسنی قیمت سره باید د خوراکي توکو، نفتی موادو نرخونه او د موټرو کرایه نه هم راټیټ شي.
یو روپۍ ډالر جګ شي نو فولسونه باندې ریټ په بازار کې مارکیټ ډېر جګېږي، همدا وایي چې ډالر پورته لاړو سودا ګران. نن موږ او تاسو وینو چې ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډېر ښکته راغلی، یعنی 10 روپۍ ښکته راغلی. روغ تجاران په هماغه زاړه نرخ باندې سودا ورکوي او افغانۍ ارزښت پیدا کړی دی. نو موږ سره دا زیاتی او ظلم دی چې مسؤلینو باندې غږ کوو چې څونه سهولت زموږ عوام او ولسونو ته پیدا کېږي، ځکه چې روپۍ د ولس سره نشته دی، نو باید سودا خو ارزانه شي.
دوی له سوداګرو غواړي چې نور دی په غریبو او بیروزګارو افغانانو له زیاتی کولو ځانونه وساتي، او که چیرته بیا هم سوداګر بی راټیټ نه کړي نو حکومت ته پکار دی چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د اسنافو ټولنه وایي که له یوې خوا ډالر د افغانۍ پر وړاندې خپل ارزښت بایللی، خو له بلې خوا د سالنګ لارې بندېدو سره له مزار شریف څخه تر کونړه د توکو د انتقال کرایه زیاتې شوې، نو ځکه د یادو توکو په بیو کې په زړه پورې کمی نه دی راغلی. د یاد اتحادی مشر حاجی سید عظیم ازادي راډیو ته وویل
درې ورځې مخکې وړه منګه په 9 روپۍ په 35 روپۍ د مزار نه وړه بار کړلو. دا د سالنګ اوازه ده، سالنګ بندېږي نو خلک مالونه پوره کوي. 35 روپۍ کرانه 15 او 6 د کونړ کرایې ورسې د 1 ټن په دغې باندې کرایې راځي. کونړ کې حضرت اطمینان در کوم چې د هر چا جنس وکاري زیدی د مزار په نرخ باندې د وړو چې څه کوي او څه د ډالر نرخ فقط نرخ زما خوا ته راځي، او لس افغانۍ موږ حق لرو. لس افغانۍ اوسنی نرخ کې په یو توړه کې ماته ګټه راکوي، او چې څومره جس د چاپ کاری موږ ورکوو انشاءالله.
په کونړ کې خلک د خوراکي او نفتی موادو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ډول شکایتونه پورته کیږي، او له حکومتي مسؤلینو غواړي چې سوداګر خپل سریو ته پرې نګدي.
هغه بیا په هلمند کې هم خلک د خوراکي توکو د لوړو بیو نصر ټکی او وایي چې بیې ورځ تر بلې لوړیږي، او تر دې حد رسیدلی دي چې دوی 2 ورځې خواري مزدوري وکړي بیا هم د غوړو د یوې ډبې د اخیستو توان نه لري. ځینې بیا وایي نور مجبوره شوي چې خیرات غواړي. هلمند میشتې په ټوله کې د نرخونو د کنټرول او دوی ته د کار روزګار د پیدا کېدو غوښتنه کوي.
دا هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د بیکاری د لوړې کچې سره سره د خوراکي توکو بیې هم لوړېږي. دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر کسان د شپې په تشه ګېډه ویده کیږي او خواړه نه لري. 24 کلن خلیفه عبدالحد او 24 کلن نورعلي د یاد ولایت اوسیدونکي دي، او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کار د نشتوالي او د توکو د قیمتونو زیاتوالی ژوند سخت کړی دی.
نه کار وکړ څه، نه د سړک تاسو کې روزانه مسلمان شکې وکړي، نه وروره په یو بل دنده کې یا د یو بل دنده د مسیح د طرفه څخه پر ولو باندې کار شروع شي یا پر سړکانو شروع شي، د یو لار د لارو څخه کار نشته.
چارته وزغل نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلی مخ تک شیر د خو وړي دی هغه د رقم ګران دی، که غنم دی د رقم ګران دی، که منور مو د کورنی مشکلات دی د رقم ګران دی، خو لکم په ولار سر وسر خلاصي ضرور.
محمد جان د نادالی ولسوالی اوسیدونکو دی، او د ته د خپل کلی مشری ها مور لغاړي ده. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پسیمه کې وبو چې سوي او خلکو خپل عیاداتي سرچینه له لاس ور کړی، او ځای خلک وسټول لاستر زنه ناشتي.
خپل مسجد مشریم نور داس بیروزګاری شکر دنیا یو خواري هم نسته، یو ژوندګي نسته، او به وچی د کشم نه دی کړی، یو د نه توخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وې کوم ځکه موږ شاړی پرتی دی. پر دنیا یو ژوندګي نسته، نش پنی نه بزګری نه مزدوري، یو ژوندګي مشته پاره نسته. حکومت زموږ د خایشت مشته ژوندګي را برابر کړي، مشته خایشت د کوو چې مشته یو کارو کتار برابر کړي.
د دې ولایت نږدې هر یو کس د غډول دردونکو کیسې لري، او د خپل ژوند څخه وستړی سوی دی. محمد ایوب یا د همدی ولایت یو بل اوسیدونکو دي چې د خپل ژوند ستړی داستان را سره داسې شریک کړ.
دولت باید موږ سره دا وکړي چې عمر سره سره وکړي، کوشش سره وکړي په کور کې 15-16 د سر ډوډۍ ولا کلو چې ماشام یو خرو د غرمې د اکثر وخت د ګاډي ته ولاړ هغه گئی 50 ته کړي گئی سلې ګټي دغه بس کار مو دی په جیکن بجې برنګش گزارانه کیږي.
د دې سیمې د ټولو اوسیدونکو غوښتنه له موسساتو څخه دا ده چې خپل مرستې دی ورته د کار په بدل کې ورکړي، ترڅو دغلت خلکو ته دایمي د کار زمینه برابر شي. په افغانستان کې پر داسې مهال خلک ورځ تر بلې د فقر سره مخامخ کیږي چې پر دغه هیواد د نړیوالو له بندیزونو سربیره اوس دغه هیواد وچکالی، سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي آفتونو هم سخت ځپلی دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شئ.